ستړي مشي دا مشال ویډیو د پدې خبري غړې کې زما مجید بابر او ټکنیکی همکار اسحاق مرینه کې هله سلامونه ومني. د دې خبري غړې د سر موضوع د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسین کونکو سره ګمارل شوی ساتونکو دوه پولیسوانه په ډزو وژل شوی دي. دا د خبرونې د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمې مطالب هم شته. خو هر سمخ کې د دې غړې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو واکسینونو سره ساتونکو دوه پولیسوالا په ډزو وژل شوی. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د 14 ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډزې شوې دي چې پکې دوه پولیسوالا وژل شوې دي. په خننده اگست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلي د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 دورش ضلعو کې د پولیو یا ګوزن ځاسکو مهم پیل شوه چې وو ورځې بروان وي. پکې به د صوبې د 15 کارو څخه کم 15 لکو ماشومانو ته د پولیو ځاسکي ورکول کېږي. پولیس چارواکي وایي پر ډزو کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی اوړېدلی، خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود دوه پولیسوالا وژل شوي. په پاکستان کې په تېرو څو کلونو کې ډېر ګوزن وهلي ماشومان د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو دي، او ځکه هم په دې سیمو کې په دوامداره توګه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسلوال بریدونه هم کوي. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د 14 مسؤلیت داعش وسوالې ډلې منلې ده. اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون د جولای په 1 پر ټلګرام خبره کړې یو خبر پاڼه کې د برید د ذمہواري منلو ترڅنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړی. د باجوړ د برید د جمعیت العلماء اسلام فیډلې پر ضلعي غونډه شوې وه. د وژل شو شمېر یې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو لوړ پوړي چارواکي شوکت عباس په خبره 450 ته رسېدلې ده. د بلوچستان په موساخیل دله کې د راړشم په سیمه کې د سپرلی یو بس او راړشم ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او 10 ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټ څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور ته روان و چې له هغې خوا د ډارسن سره وجنګېد. د راړشم د پولیسو د مشر نشاط په وینا ډارسن پیکپ له رکنی څخه د لورلای په لاره و چې د دغه پیښې ښکار شو. پکې ناست شپږ تنه وژل شوي دي. د بر جنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسی د اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسی د ترزوی شاهد مسید مشالې ته وویل چې د کچې غله ترې 1.5 کروڑ روپۍ غواړي. د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته ویل دوه کمیټې جوړې کړې چې یوه به په اسلام آباد او بله به په کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معاملې خبرې کوي. جرګې پریکړې کړې چې که حکومت د حکمت الله مسجد د خلاصولو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو لوی احتجاجي مظاهرې به وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د خزانې وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پټرول او ډیزلو د نوو نرخونو پر وجوهاتو خبرې وکړې. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو نرخ 19.90 روپۍ زیاتوالي سره د یو لیټر ډیزلو نوې بیه 2.3 روپۍ او 40 پیسو ته رسېدلی ده. دا شان د پټرولو په نرخ کې نږدې 40 روپۍ اضافه شوې چې له دې وروسته د یو لیټر پټرولو نوې بیه نږدې 2.3 روپۍ ته رسېدلې. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه، خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د جولای په 9 راپور ورکړ چې سعودي عرب به د دغو خبرو لپاره لویدیځو هیوادونو، اوکراین او پرمختللو لویو هیوادونو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یورماک بیا وروسته تایید کړه چې سعودي عرب به اگست په میاش کې د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو کوربه وي چې په ترڅ کې به د سولې پر پلان خبرې وشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روانې اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي. د ادارې د جولای په 13 په یو خبرپاڼه کې زیاته کړه، دا لوبې به په سریلنکا کې د اګست په 22 څلېرویشتمه او 26 نېټه کېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، که تر پایه راسره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په د جنوبي وزیرستان یوې جرګې ویلي دي چې د دوی یو کس د کچې غلو تښتولی دی او دوی نه پیسې غواړي.
په عدالت په آرډر کې دغه خبرې واخیستې، کوم دا نوټس دی د نظربندي د تین ایم پی او لاندې، دا غیر آئین دی، د انساني حقوق خلاف دی او دا یې چې کوم دی کینسل کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه 11 کسانو وکیل قادر خان وو چې خبرې مشال ریډیو سره کولې. د دې ترڅنګ یو کس تښتول شوی دی چې تعلق یې د جنوبي وزیرستان سره دی. او د ننګرهار ولس شکایت کوي چې د دې په سیمو کې انټرنیټ او ټلیفوني سیګنل کمزوري دي.
د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره دباندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو، خپلو کورنیو دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ملګري شئ. اوریدونکو، د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډزې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي دي. پېښه نن د اګست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تانی سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګزن ضد څاڅکو مهم پیل شوی او دوی وایي چې دغه مهم به روان وي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اورو.
دغه پیښه د کوټس نزدې یعنی نوی کلی دی فدی کې نن هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچستان د نور برخو په ډول په کوټه کې هم د پولیو کمپاین پیل شو. پولیسو ویلي دي چې کله د پولیو دوه ورکر یعنی میرمنې هغه وایګور ته ننوتې وې، نو پولیس ته باندې ورته ولاړو د هغو د حفاظت لپاره چې ناڅاپه د وسلوال رالو او پر دې دو پولیس والا ډزې وکړې. په نتیجه کې دی وژل شوي دي، خو د پولیو ورکر یا د پولیو چې کوم ټیم دی هغه ته څه زیان نه دی اوښتی. او د پولیسو لخوا وروسته چې دی هغه مقدمه هم دا تر سوی ده. د پیش وروسته بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلی د زرغون آباد تانې دی ایس ایچ او آصف مروت دا هم وویل چې دوی به په سیمه کې چې دی د پولیو کمپین چې دی هغه روان ساتي. البته په کوم علاقه کې چې دا پیش رامنځته سوی ده هلته په عارضي توګه دی دا کمپین بند کړی دی. بلخوا چې کله دغه پیښه وسو نو دغه وروسته دغه مړی چې دی د کوټې وسیول هسپتال ته راوړی دی. د چا شناخت چې د ازاره قبیلې سره سوی دی او په دې اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول سوی او نه هم ایویډلې د دې وروستۍ پیښه ذمواري قبله کړې.
ریډیو ته غوږی او اوس د خپرونې یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده، په باجوړ کې د اتوار په ورځ باندې یوه 14 شوې وه او د دغې 14 نه پس اوس دغلته څه صورت حال دی. زموږ همکار شانواز ترکزی نن هم باجوړ ته تللی و، د هغې نه پس څه صورت حال دی دا تفصیل راکړي.
او تر دې د مزه اوریدونکو ته دا وایم چې د باجوړ د دغه مرو شمېره چې کوم دغه 45 تر رسیدلې ده، دا د دلته چې کوم پولیس چارواکي د هغې په وینا باندې د هسپتال انتظام هسپتال درنه چې کوم دی نو په هغه ځای کې ځینې زخمیان چې کوم د هغې علاجونه هم چې کوم لږ لږ زخمیان د هغې علاجونه هم شوي دي، ځینې پکې کورونه ته هم لېږدول شوي دي.
سیدا او شانواز، تاسو په باجوړ کې دغلته چې چرته دا پیښه شوې وه، تاسو خلکو سره خبرې به ضرور شوي وي، نو دغلته خلک څه وایي؟ آیا په دې کې یو ویاره شته او لکه د دې تاثیرات سری د دې پیښې رسته
جی بالکل دلتا زه خو اول چې را ورسېدلم نو دلته چې کوم غسپارت دی معنی غزی چې په کوم ځای کې 14 شو واغ یو ډیر لوی میدان دی او دغه میدان چې کوم دی غټ مارکیټ دی دغه مارکیټ کې د دین وړاندې هم جلسې شوی پختون تحفظ موومنٹ جلسہ ہم دغه کې شو چونکه غټ مارکیټ ته وشار دی دکانونه پکې آباد نشته دی نو دغه داسې وګڼئ چې یو جلسہ گا شانتا عموماً سیاسی ډلی غیر سیاسی ډلی سماجی ډلی دغه ځای نه جوړ کړی دلته جلسے کوي نو دا په مغز کې دغه جلسہ شو چې په غځ کې ما وکتل هغه دیوالونه هغه ځمکه ټولر څه سوځېدلی پکې داسې پراته وو دیوالونه باندې هغه تورې تورې نښې پرتې وې لاندې تمبو چې کوم دی یا نور کاغذونه یا کپړې یا د خلکو چې کومې جنډې ځان سره راوړې وې ځینې ټوپې راوړې وې داسې واړه واړه پیزارونه هم پکې پراته وو چې هغه سوځېدلي وغه یو ځای ته خلکو راغونډ کړي دي خو بهر هلته پراته وو اوس هم هلته خلک هم راځي ننداره کوونکي هغه ځای ته راځي بعضې چې په دا لاره باندې هسې هم څوک تېرېږي یا لکه د مومندو نه یا د پېښور نه څوک غم خادلې راځي یا د دې مړو فاتحهګانو یا دواګانو له راځي هلته ورته ودرېږي او په هغه ځای کې ورسره هغه ځای کې خامخا دغه هغه چونکه لاره کې دی په دغه ټروډ باندې غاړې ته خلک ورته ودرېږي د خلکو سره به هم خبرې اترې وشلې خلک هم پریشانه دي خفه دي ډېر زیات او داسې ګڼي چې یاره چونکه باجوړ داسې و چې دلته وړاندې د اپرېشن په وخت کې د اپرېشن نه وړاندې دلته په غټه غټه چاودنې شوي دي بلکې ډېر زیات خلک وژل شوي دي خو بیا اپرېشن نه وروستو داسې و چې دلته هغه هدفي وژنو لړۍ خو د ډېرې مودې نه روانه ده هدفي وژنې کېږي خو داسې کومه غټه چاودنه چې په هغې کې داسې یو ډېر شمېر کې خلک ووژل شي نو هغه پکې نه وه شوي نو دې چاودنې یو وار بیا د خلکو په ذهنونو کې واقعا چې هغه یاره تره خوره کړې ده خو بهرحال خلک دا دی چې په تېرو وختونو کې دلته لکه ولسي پاڅونونه هم شوي دي د هغې نه علاوه دلته باجوړ امن اکشن کمیټې په نوم باندې یو کمیټې هم جوړه وه چې هغې بیا هم د خپل تکلیفو غږ پورته کوي د تکلیفو احساس د خلکو چې کوم دی هغه هم پورته کوي د خلکو د پاره غږ پورته کوي نو هغه شانته نه دي لکه تېرو وختونو کې بهرحال دلته خلک بیا هم ژوندم کول غواړي وي روزګار به هم کوي مارکیټ دکان هغه هم کلاو کړی دي خو د هغې تر څنګ دلته چې کوم د غم ځپلې کورنۍ دي هغې ته زه ورځم ورغلی یم او په هغه ځای کې مو دعاګانې هم کړي دي خلکو سره مو خبرې اترې هم شوي دي نو هغه واقعا چې د پریشانۍ سره مخ دي او خفه هم دي
سید تاسو خبره وکړه چې دغه ځای کې چرته چې دا چاودنه شوې ده دا یو میدان او اکثر به پکې جلسې هم کېدلې بازار هم دی دغلته اوس تاسو دغلته امنیتي سرتیری څوک وینئ چې آیا د دې پیښې نه وروسته دغلته شته پولیس یا نور امنیتي اهلکاران
جی بالکل تیر وختونو کې په دلند وختونو کې تیر کې خو زیات نه په دلند وختونو کې چې زه باجوړ ته راغلی ما نو باجوړ کې بدل تا بس چک پوسټ کې پښتنه وشوه چې ګنيزه اوس تنن راتلو نو باخیده په لارو کې چک پوسټ نو باندې تلاشیان کېږي شناختی کارت دی ګوري هغه ترڅنګ د ګاډي لټون دی کوي نو دغه سکیورټي دغه چې کم دی دغه لټون چې کم دی نو هغه زیات شوه دی د پیښې نو وروسته او دوه مدار چې دغه د پیښې ځای چې کم دی نو هغه تم او دغه دی چې کم د باجوړ د مقامی تانو پولیس دی یا د باجوړ چې کم پولیس دی نو هغه ناس په هغه ځای کې خلک زی راځي او معنا هغه د لارو سکیورټي خو نور هم زیاته شوه ځکه چې مخکې بازارات ما تاسو وړاندې وویل نو چې پوسټونو یا چې کم د تلاشي پوسټونو دی دغه ځای به معلومه خو نن داسې په بدلو بدلو ځایونو کې هم هغه چې پوسټونه جوړ کړی دی
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار دوره د 14 زموږ داعش وسله والې ډلې منلې اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون په ټلګرام خبره کړې او خبر پاڼه کې نه یوازې د مسولیت ومنه بلکې د خپل ځانمرګي بریدګر عکس یې هم خپور کړ په ان وخت کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرې رد څنګه پولیسي او مشر شوکت عباس پرون په پیښور کې خبري اعلان ته وویل چې د باجوړ 14 د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې شوی او په کې لسو نیولې تر 200 کیلوګرامه پورې بارودي مواد کارول شوی د نوموړي په خبره په حمله کې د وجل شو شمیر 450 ته رسیدلی په دې اړه تفصیل اسمت ساروان
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون دوشنبې په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شاغلی عباس د پیشې لزایا د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې د انتحاري برید چې له 100 تر 200 کیلو پورې چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د ټپیانو شمیر 3 اچاتنه وباله. امریکا، سعودی عربستان او د طالبانو حکومت د برید پکله کغندلې ده. تر دې پخوا هم داعش د جمعیت علما اسلام پر ځای مشرانو او غړیو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د یکشنبې د ورځې برید له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یوه له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه وه. تر ټولو خونړۍ حمله په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وه چې 1320 تنه عمدتاً ماشومان پکې ووژل شول. د سږ کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یوه جومات کې 4 اویا تنه په ورته برید کې ووژل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یوه خورا خوندي جومات کې 14 وشوه چې تر 100 ډېر کسان پکې ووژل شول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. کراچۍ ته سند های کورټ د پښتون غورنې غورځنګ د 11 نیول شو غړیو د خوشي کولو امر کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون کړی. د سند پولیسو د جولای پر 14 د کراچۍ لپاره د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د هغه 10 ملګري گرفتار او د جیکب آباد په زندان کې بندي کړي ول. د پی ټی ایم کراچۍ څانګې مشران وایي تمه ده چې زنداني ملګري په ورځو کې خوشي شي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ایډوکیټ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل عدالت د پولیسو امر غیر قانوني ګرځولې او د ټولو کسانو د خوشي کولو امر کړی دی.
زموږ درخواست عدالت ته دا و چې کوم الزامات په خپل نوټس کې لګولي دي په دوه باندې او د دوه گرفتاری چې کومه ده آئینی حقوق خلاف ده او دا چې کوم دی کنه بری کول ضروري دي. نو عدالت په آرډر کې دغه خبره واخیستې کوم دا نوټس ته د نظربندی د 3 ایم پی او لاندې دا غیر آئینی دی، د انسانی حقوق خلاف دی او دا یې چې کوم دی کنه کینسل کړه.
دا له هغې وروسته دا چې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین او نور ملګري د جولای په 14 د کراچۍ گلزاری هجری تانی پولیسو د یوې مسلې په اړه غوښتلي وو او د پی ټی ایم په وینا چې کله هغوی تانی ته تللي نو بیا پولیسو د گلزاری هجری تانی نه پورته کړي او نامعلوم ځای ته یې استولي وو. هغه وخت د کراچۍ د یادې سیمې پولیسو د دې خبر تایید نه کړی او د پی ټی ایم د پلویانو د نیولو نه انکار کړی. خو دوه ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې ویلي وو چې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور کسانی د یوې میاشتې لپاره په 3 ایم پی او کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته یې استولې دي. د سن حکومت په خپور شوي امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو او ونیول شول. بلخوا پی ټی ایم د یاد قانون 3 ایم پی او لاندې د خپلو ملګرو نیول په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو. د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل چې په راتلونکي دوه ورځو کې بعد نور الله ترین او نور ملګري لا جکب آباد زندانه را خوشي شي.
پی ټی ایم کراچۍ سند صوبائی مشر اور سره لس نور ملګري د سند حکومت او سند پولیسو لخوا د 3 ایم پی او قانون لاندې نیول شوی وو. دغه فیصله دغه عمل د مونږ په سند های کورټ کې چیلنج کو. سبا به که خیر وي د سند های کورټ د طرف نه د دوی دره خوشي کېدو او د رها کېدو آرډر جاری کی کې هغه آرډر بیا جیل تزی او بیا بدا غزین ان شاء الله زموږ دغه کم ملګری د های کورټ د فیصله مطابق بدا ملګری را خلاص شي.
دا په داسې حال کې چې د سند کورونو چارو محکمې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور پلویان د 14 اگست پورې جیکب آباد زندان کې د ساتلو امر کړی وو. وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د 3 ایم پی او لاندې د 3 میاشتو لپاره بند ساتلی شي خو د بند ساتلو علت پای خای او بنیادی طور حکومت یاد قانون د مخالف سیاسي پلویانو یا د بشري بشری حقونو فعالانو په ضد کاروي او په سیاسي پلویانو چې کوم تورونه لګول کیږي پولیس یې په ثابتولو کې پاتې راځي، نو ځکه دا رنګ په زیاتره قضیو کې عدالت بیا د پولیسو امر غیر قانوني ګرځوي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني دي او موږ به د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف امن لپاره د پښتنو د حقونو لپاره خپل پر امن مبارزه جاری ساتو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بر جنوبي وزیرستان کې د مسجدو یوې جرګې له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسجد اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند د کچې سیمې له غلو خلاص کړي. دا جرګه پرون پټان کې شوې ده. تختول شوي وکیل د ترزوی شاهد مسجد مشال ریډیو ته ویلي غلو ورسره د جولای پر 13مه لومړی رابطه کړې وه او 1.25 کروڑ روپۍ ترې غواړي. د پرونۍ جرګې یو مشر ویلي دوه کمیټې جوړې کړي چې په اسلام آباد او کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معامله خبرې وکړي. په دې تفصیل زمون همکار نیاز علی خان راک.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید قوم مشرو نے پیوا جرگا کشے د پاکستان حکومتی چارواکیوں نے یہ غشتنا کڑی دو چې د سند صوبے کچے سیمے ڈاکو گونے ل طرفا تشتولا ایشوا ایڈوکیٹ حکمت اللہ ماسید د خوشی کول د پورا دا زر گامونا پورتا کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر پر جرگا کشے شریک ایڈوکیٹ حکمت اللہ تربیر شاہد ماسید نا وروئی چې د سند کچے غلو د حکمت اللہ د کور والنا سو وشتنا کڑی دو
حکمت اللہ ایڈوکیٹ پسولہ تاریخ بندے دشپے دے کورنا پدا الفاظ ہو دا کہ زا یو غروش سے دا مرگری سارا شرکت تدری ماں تصابو بندے گیا دا موبائل وغیر آف رسلن دا 17 تاریخ تا پاسار تاریخ بندے 11:30 بجے تلیش تکال ہو شا چھ دے تو سے کاس حکمت اللہ ایڈوکیٹ دمیش پہی راست چدائی پتو سے دے 1.5 کروڑ روپے بندے بار سوکے چھ دارو کے سائی کیا
د مسجد جرگے یو مشر سید انور د جرگے پریکڑے مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
د ټانک خورا بندې د مسجد او د لاته نور چې کوم کومینه دی بټانای مروا سرای کی ګنډاپور د دې وجرګارو خوشتي او په دا چې ټول کومې شرکت وکړه نو پښه فیصله دا وشوله چې دوی کمیټې مش تشکیل کړلې. یو کمیټې اسلام آباد ته دلی می سیاسي مشرونو سره دا تشویش نه دا مشرون خبروي او بلا کمیټې چې کیما دو هغه سین تدریمی نو په سین چې ورته د پولیس سره یا د نور حکام سره په دا حواله
په جرگا کښې شریک د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا ایډوکیټ حکمت الله ماسید د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشي کول خپله ذمهوري ده زر پیرا کی. د مسجد جرگې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت ایډوکیټ حکمت الله مسجد زر د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشی نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ضلع تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ شوي بازار د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړي. دوی د جولای په 13 له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تیرو کلونو د بدامنۍ له لاسه د دوی زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالي مرسته ورسره وکړي. د ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوڅې په خبر غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. نور تفصیل فرحات شنواری ناور.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بده انتها پسندی و د میرټنسی اپریشنونو کې تقریبا 8-10,000 پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسرا چې دا کم د دو نقصانات شوی دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبوندې نه در شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو اومدا سي پری شو ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی. هغه دکاندارون نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته د وینو ضرورت هم شته. دا شته چې کم د بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي پخینې دی هغه د پختګې د پورم چې کوم دی ضرورت ته چې هغه پخې شي. سټریټ لایټ چې کوم دی هغه ضرورت ته چې هغه ولګېږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وایي چې هلته یو شمېر سهولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټي سټور نشته راي، دلته نور دا سره د کندورونو لپاره چې کم کمای پیسې وي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړی راي دا شروع کوو. دا کور به کوو چې کم د سمېړه والا کور دی دا به موږ کوو. کغه په پرس کمپرس باندې کیږي، کغه په درخواست باندې کیږي، کغه په احتجاج باندې کیږي. موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازای حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالې په لړ کې خپل هڅې کړي او دوی ته باور ورکړل شوی چې فندونو راتک سره به هلتا پرمختیایي منصوبې پیل شي.
یعنی موږ درې ځلې میټینګونه کړې دي خو بس مین مسله د فند ده. ما څو ځلې ګورنر ته ما یو ځل وویل او ډی سي سره ته درې ځلې وچې دا چلو کې دې ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار څخه خیر دوپاره شوی دی. نو امید دی انشاءالله هغه یو یقین دهنې کړی چې ترتیب به کوو. نو کاوه شو انشاءالله د هر سبب کې برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او 2014 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وایي یو اوږده موده پسې هلته په خپله بازارونه آباد کړل او حکومت چې ورسره د بیا بحالۍ کومې وعدې کړې په کار د هغه عملي کړې. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دن کې دین را دي چې د خبرونو لنډیز وو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ددې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي. پېښه نن د اګست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکوونکو په دغه سیمه کې خپل ډیوټي کوله. د نوي کلي د زرغون آباد تاڼۍ سچو آصف مروت ویلي چې په ډزو کې د پولیو کارکوونکو ته څه زیان نه دی اورېدلی. د دې بریدي مواري چانه د منلې د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلې. د اسلامي دولت سره خراسان څنګه یا داعش پرون پر ټلګرام خبره کړې یوه خبر پاڼه کې د برید د ذمهوارۍ منلو تر څنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړی. په دغه برید کې 450 کسان وژل شوي. د بلوچستان په موساخیل دله کې د راړشم په سیمه کې د سپلو یو بس او ډاشن ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او لس ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټې څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور تر په لار و چې له هغې خوا د ډاشن سره وجنګېدو. د بر جنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسیح د روکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمیشنر په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسیح د تره زوی شاهد مسید مشال لیلوت ویل چې د کچې غلې ترې 1.5 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. د پاکستان حکومت د پټرول مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې سکم 40 روپۍ او د پټرولو په نرخ کې 40 روپۍ اضافه شوی. د پاکستان سپریم کورټ نن د نهې په ورځ پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو په اړه خپله فیصله محدوده کړې او تمه ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ یې واوروي. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سرمشري کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر د جولای په 1 دېرشمه یوې غونډې ته وکړه خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روانې اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ وکړي او دا سیالۍ به په سریلنکا کې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سوار له سات اوري. په دې کې نیخ منی خبرونه هم دی او د ترڅنګ تاسو زمونږه ریکارډ شوی خبرونه هم اوري. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او د امریکا د خزو د لپاره او د جنو او د حقوقو لپاره استاذ رینا امیری خبرې کړې دي. د او دا محل په دوها کې چې کوم د امریکا او د افغان طالبانو کوم خبرې ترې روانې دي په هغه کې هم برخه اخلي. په دې اړه باندې دا راپور ورو
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړې توګه په افغان جنو او خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن امیری چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي برخه وه له طالب چارواکو سره له 2 ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او په رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي. هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بېلابېلې اعلامیې خپرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د تاویست او رینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوې. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وښيي.
داسې هیواد چې میرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي،
ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ یا د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړي چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالبانو دورنۍ خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شامل طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوه له خبرو ورسره ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډېر محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته وویل امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل عصمت سروان.
د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لیرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسئلو خبرې کړې دي. د دوحې په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکایي پلاوی مشري کوله. د طالبانو د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعاتو چې پر بحثونه ور باندې ترسره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د دا ډول ناستو، تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتو له لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا اووه میلیارد ډالره زیرمه د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانې په بانک کې کنګل شوي، خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یوه نوي جوړ شوي صندوق ته ولېږل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستا او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په حکومت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي اداره وایي د پاکستان پلاننګ ډیویژن ورته په ژوب او مسلم باغ کې د خپلو رسمي څانګو پرانستلو لپاره د فنډ منظوري ورکړې ده. د پوهنتون د یادو څانګو چارواکي وایي که څه هم دوی وار له مخه درسونو ورکول پیل کړي، خو نه یې ودانۍ درلودې او نه هم د نورو خرڅونو پوره کولو لپاره پیسې ورسره وي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ نورو.
د پاکستان د پلان جوړونې وزارت د بلوچستان په ژوب او مسلم باغ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د رسمي څانګو لپاره د 5 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. د پلاننګ ډیویژن غړي رفیع الله کاکړ د جولای پر 1.5 مشال رډی تویل په دې پیسو به اوس هلته د یاد پوهنتون کیمپسونه یا څانګې جوړیږي.
دا بیوټم کیمپس چې دا په مسلم باغ کې په ژوب کې دا 4 کاله 5 کاله مخکې پروته و، نو هغه بیا پیسې نه ورته ملاوېدلې. دا کار درېدلی و، بیا نو په دا 5 کاله کې د هغه قیمت ډېر زیات شو. نو هلته یو عارضي کیمپس و، لیکن دا به اوس تمه یونیورسټي و، پر دغه به اوس جوړي.
د بلوچستان انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د مسلم باغ څانګې مشر علي کاکړ د دې فنډ په منظوري خوشي وښودله او دا یې د سیمې د تعلیم لپاره مهم ګام وباله. نموړي ویل چې په دې پیسو به لومړی د درس ورکولو لپاره ودانۍ جوړوي.
دا کم فنډ چې منظور شوی دی په دې کې زیات خرچه چې د ازموږ په بلډینګز باندې ده. فرست پرایورټی چې داغه دا نیو اکیډمیک بلاک دی چې باقي موږ کلاس رومز او لیبز او دا شان جوړ کو، لایبرری داغه بعد چې دی بیا ازموږ ریاشي فلیټونه او کورونه چې دی هغه بیا بعد کې راځي.
علی کاکړ ویل دوی دا لوی پرمختګ بولی چې په ژوب او مسلم باغ کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو زمینه برابر سي.
دواړه کیمپسونه چې دي، د ژوب کیمپس او د بیټمز مسلم باغ کیمپس، دا د غریب سټوډنټس لپاره، هغه خلک چې کم د تعلیم اخراجات او نسی برداشت ولای او غټ شارو ته نسی تللای د تعلیم لپاره، بیا خاص کار زموږ بچیان چې دي، زموږ خويندې او بچیان چې دي، دا غو د لپاره ډیر مشکلات دي. نو دا غو د لپاره یو ډیر غټ اپورتونټی ده.
د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ وای په ژوب او مسلم باغ کې د پوهنتون څانګې به په ځانګړي توګه په سیمه کې د ښځو تعلیم ته ډیره ګټه ورسوي. نموړي مشال رډي تویل چې د کلتوري ستونزې او د ریاست لخوا د مناسبو اسانتیاو نشټوالي لکبله په سیمه کې د ښځو تعلیمي لړۍ ډیره ټکنۍ اوسېدلې ده.
اتیا فیصده داسې ویل کېږي چې نجونه چې دي هغه د پرایمري څخه تر اتمه پورې چې دي د هغه په لارې کې 80% چې دي پاتې سي، بیا تر لسمه چې رسیږي ډېر کم 80% پاتېږي. بیا دغه رنګه د لوړو زده کړو لپاره خصوصا د هغه سیمو څخه چې چیرې کلیوالې سیمې دي یا هلته هغه خلک زیاتره چې له ښارونو څخه لیرې دي، هغه ته ډېرې کمې نجونې چې دي، خصوصا او الکان هم، هغه الکان چې هغه غریبان وي او هغه وس نه لري، هغه دلته تر کوټ پوری را رسید ځان را رسول یا تر بل لوی شهر پوری ځان را رسول، دا یو ډیر لوی ستونزه وي د دوی.
خو د ډاکټر برکت شاه کاکړ په وینا په کار ده چې په دې کیمپسونو کې د اوسنی وخت له ضرورت سره سم درسونه ورکړل سي. د ژوب کالج استاد پروفیسر سلیم جان مندوخیل مشال رډی ته وویل په یو سیمه کې د پوهنتون پرانستل کېده د تعلیم لپاره ګټور ګام دی، خو د په وینا لومړی د هغې سیمې ضرورت کتل پکار دی. پروفیسر سلیم جان مندوخیل ویل د سیمې خلک ډیر بې وسه دي او په کار ده چې حکومت ولست د تعلیم ترلاسه کول اسان او ارزان کړي.
په ژوب کې بک یونیورسټي موجوده وي فیس به دومره غټ وي چې زموږ هلک بدلی موجوده وي ورته پر دوه قدمه به یونیورسټي وي لیکن د فیس له لاسه به د هلته سبق نسی ویلای چې له موږ سره چې کم کالجز موجوده دي په هر ډسټرکټ کې یو یا دوه کالجان ډیګري کالجان ډیر زاړه کالجان که موږ د هغو یونیورسټیانو بجای پر د خپل کالجز باندې موږ ورک وکړو زموږ په ترجیحاتو کې راشي موږ دلته کار وکړو موږ پروفیسران کوالیفایډ کړو موږ دوی ډیګری ولرو موږ دوی ټرین کړو تر هغه بیس بجای ز دلته یو په دا وړیا وی یو به اپروچیبل وی او یو به دغه کالجز له مشر نه ځای کاږي.
د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي انجینرینګ او منیجمنت ساينسز په هنتون څلور سانګ لري چې دوی یې په کوټه کې او دوی بیا په مسلم باغ او روب کې وي. دا تر بلوچستان په هنتون ورسته د صوبی او په ځنګړې توګه پښتون میشتو سیمو لپاره مهمه تعلیمی ادارې ګڼل کیږي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یا در لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسمې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو ننګرهار ته. د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل شکایت کوي. دوی وايي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبرې د کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست مسولین وايي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د خوالي په هدف د بیلابیلو مخابراتي شبکو او شمیر ستنې یا ټاورونه منظور شوي او دا چې ضربه ولګول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې لامل یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په ښار کې درنه عوام له ښاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنۍ دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نه شو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژي ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او د مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړي کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا د له خلاص رسي ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته بیا هم د دې له کوم
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس ذبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړې کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي په مختلفو ولسوالیو کې دوه چې دي د افغان بي سیم هغه منظور شوي دي. همدارنګه د جلال آباد او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو لپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
خوست خاروالای لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوسو باندې لسګونه لوړ سراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شول. د خوست اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د خاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست خار کې د سراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د خاروالای له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د نجیب الله الوخیل په راپور کې نور تفصیل اورو.
خوست ښار چې مخکې اجازه سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره، بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قوماندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال رادیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او خریان به په ډډز لګولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم ورونه چې دی غم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دی، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د ملي کال انکشافي پروژو څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
کڅه هم د خوست ښار پر درې ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار تر سره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیرې سړکونه او کوڅې تیار دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی. د پاکستان ائتلافي حکومت لخوا سینټ ته وړاندې شوی د پرتشدد سخت دریځ ضد بل منظور نشو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن لغړیو سره سره د حکومتي ګوندونو غړیو هم د بل مخالفت وکړ. دا بل د قانون او انصاف وزیر مملکت شهادت اوان د جولای په 1 وړاندې کړی وو، خو د سینټرانو د مخالفت له وجې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وزنده او منظور نشو. پاکستانی رسنۍ وایي دا بل خای دراتلونکي شروع پر ورځ یو ځل بیا سینټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شنون کې وایي چې حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد د مخنیوي قانون د لارې د عمران خان پر تحریک انصاف کوند بندیز لګول غواړي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادي حکومت تخپل مودې په ختمېدونکو ورځو کې ګڼ شمېر بلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل. خو د ځینو بیلونو یې سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پرتشدد سخت دریځۍ په ضد بیل دی. د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بیل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بیل په ملک کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره ډېر مهم دی، خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سینیټ کې د بیل په اړه وویل، که دا بیل په اوسني شکل کې منظور شي او کمیټې ته ونه لیږل شي نو په راتلونکو ورځو کې به دا زموږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول
کېږي.
د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومن تور ولګولو چې حکومت د دې بیل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. ده وویل، ما چې دا بیل لوستلو نو داسې مې وانګېرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت دریځۍ ضد بیل ایښی دی. په اصل کې دی غواړي چې تحریک انصاف په راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بیل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت دریځۍ مجرم ګڼل کېږي، څوک چې نور خلک زور ښودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو دپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بیل مخالفت وکړ او وی ویل، له بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بیل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده، موږ د دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت کوو. د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بیل په اړه مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 1 جولای وویل،
څوره پرې د سخت دریځۍ د ختمونې طریقې کار وزه کونی دا غ قانون سازی کونی نو دا خو څه نوی خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډسکس شوی دي. کوم ځای کې سخت دریځۍ ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت حکومت دا فوج برسکردار حکومت هلکی دي، الته کې هغه سخت دریځۍ نه ختموي، بلکې الته کې هغه کوشش کوي چې د سخت دریځۍ په نوم باندې هغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې بوزي.
یاد بیل وایي چې حکومت ته پر تشدد سخت دریځۍ په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولی شي او رسنۍ ته د هغه رسایي قطع کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.